د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پچیر بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د بشپړ روغتیا څخه برخمن او سوکاله ژوند ولرئ. درنو اوریدونکو، خوشاله یم چې بیا هم تاسو د خوښي پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشن دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې وه چې د یو څه مودې راهیسې موږ ستاسو د پیغامونو د ثبتولو لپاره نه یوازې د پیغام ثبتولو ماشین په خدمت کې ایښی دی، بلکې تاسو کولی شئ چې د واتساپ له لارې هم خپل صوتي یا غږیز پیغامونه موږ ته راولیږئ. خو د تل په شان بیا هم دا یادونه کوم چې لطفاً په دغه پیغام کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او همداراز د ورکسیوي یا پیدا سوي کس نوم، عمر او که کوم خاص نشانه ولري هغه هرومرو ذکر کړي. پرته له هغه به ستاسو پیغام نیمګړی وي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړ توګه راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه بیا هم د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم د ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویه 24 11 59 50 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي انشاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی دوست او خپل هم په همدې جمله کې وي. اوس به هم راسو ته حقوق قدرمن اوریدونکو پیغامونه به واورو چې خپل رکسیبي عزیزان لټوي.
السلام علیکم. دا د ریډر ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قیام الدین باندې ګرهار ولایت کې وی او سوالې سلام. زما یو خپل دا هغه دا چې زما اورور تیر نظام جمهوریت کې شپې سپوس کې بریدمنو وسله سقوط څخه قاچاقي لارو باندې اروپا ته مهاکړه اروپا ته لاړو. دیارلس پالس میاشتې سخت لارو تېرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمني منچن ښار ته چې ورسېدو بس موږ ته میسج پرې وکړو چې جرمني ته ورسېدو خبرې مو سره وکړو. وروسته له هغې د هغې لمبرې ټولې بندې شوې بېحې مړې ژوندی ورځ ته موږ څه معلومات نشته دی. نو زما تاسو څخه غوښتنه دا ده که تاسو معلومات یې کوی چې جرمني منچن ښار ته رسېدلی اوس د هغې د دې لمبر بندی چې ری هو مړ ژوند دی ورته موږ ته چې معلومات راکوي چې نو مهرباني به موي. سلام علیکم
ګران اورور قیام الدین جان. ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل رکسیوي شخص نوم نو ذکر کړی بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نو ویلی او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ دا ځل ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسیوي شخص نوم نشانه او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران من کابل. زمونږ یو د ترزو شپې د څلور کله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملا خیل ده. نوم یعنی قداسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ری باش شماره د واټسپ هم پی په حال 0 واویا 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 0 3. بل ایت سالا شماره ده 0 1 8 0 8 1 9 2. یعنی 0 1 8 1 1 4 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاره 14 کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 1 8 4 9 15 15 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاد سکی معلومات لري ما ته دی رنگوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې من قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته سلام علیکم زه هم زلال لغونی ما لغمان له خاص نه کوم چې خو ما شي نه درک شوې ده الهام فلون ده سهار ته نو وخت نو ته غوښته لازم یو شي چې ورو اته سي تر هغونه ها چې یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی چې څه وکړا په دې کې چې پیغام نه ترکې وکړم خو په ما.
السلام علیکم. آزادی رادیو کار کوم کته زموږ یو ځوان سوي دی د صدام په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی مساکلات ولسوالۍ څخه ورک سوي دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوي دي اتن میاشت کیږي نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي ام شماره ده 01 08 05 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 01 08 05 8 2 2 5. دا پن بیسن شماره ده او بل شماره ده اعلانوم 01 08 08 04 3 8. یو ځل بیا 01 08 02 08 04 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د نوارې د کلي تماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، هغه میاشتې مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 02 08 05 3 02 03. دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0 05 0 03 08 02. السلام علیکم ورحمت اللہ.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې د ډېر وخت تصورک دی، د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی، د جمعه خان اکا زوی دی، د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په هکله معلومات لري، ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په هکله معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر در سیم 03 08 18 10 10. نمبر یو ځل بیا تکراروم، 03 18 10 10. دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد، پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالمالک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 5 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. دا شمیره ده زما 0 04 9 2 2 1. بیا هم درته وایم 0 04 9 2 2 1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولان میج د ملایز الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دی. عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو ست کې زده د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور زخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور کغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چې زموږ غږ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 08 09 04 5 1 0 0 1 واتيا 2 2 درسلويش 0 1 2 3 0 9 او زمر د واتساپ شمیره ده 0 1 9 0 9 5 1 0.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 9 1 0 8 خدای ممالسه وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د وکسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات وي مې خپل ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګل شمېر روان دي 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 نه نوي یو شپېته، یعنې 0 1 8 4 2 8 2 9 شپږ یو.
السلام علیکم. زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور شي او د دغه ورکې معلومات چا ته وشي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور شي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام. همدا وخت مو بخیر روشن صاحب، او پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر 100 ونۍ تر مخکې کابل ته پر لار ورکشوي، چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 1 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم، تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. 4 میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اله هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دی وکړي له ما نبی الله زابلی سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بیسین 0 1 شپږ دېرس 0 5 شپږ سوه 5 تکرار 0 1 شپږ دېرس 0 5 6505 او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 58 15 85 1 6 8. تکرار 0 8 6 5 5 8 5 1 6. نبی الله زابلی د بارګدین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي، 0 3 5 2 5 5 10 نمبر دی. شماره بیا 0 5 5 5 5 5. 10 نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی. ما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادي رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 8 4 4 1 5 1. شمیره زل بیا تکراروم، 0 8 4 4 1 5 1. واتساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته کلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت دی مقر دی ولسوالی دی کوچه پوند علاقه دی نیلی دی کې اوسېدم. پیم ما یو الک ورک دی دیار له څو څخه کډرو بوي. اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی ده. هر څه ته معلوم دی په دغه سره ته دی هارد ورک سپر و و و سپر دری واری نن اندرې و دا سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیرې شرمباز تاسو ته په تماس کې هم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نوې ښکاله کېږي چې نظاره کړی نه د مرګ درک لرو او نه ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورته پیژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سین سړی و او په ټیپاپ چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. 0 1 1 6 2 4 5. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي. دا 4 میاشتې کېږي نادره کړی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما ږغ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 5 0 8. بیا تکراروم شمیره، 0 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق دی، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی، که دیز مخفل از ما حواظ آوری دیز لمبر تزنگوی سپراتاویا نشفیت درو پینزو سلوست و پینزو تلویش بله سلام لمبر دی سپر سلور آویا پینزو تلویش سلوست و یو دیش اتست و یو دیش داز ما دوار لمبرونه دی وروره هر یک کالای سی چی یا ور معلومی یا پیدا کرده ی وروره ما تبا لمبرو عدی کونی سی دو خدای کامان خواه
درنو ریدونکو قرار قرار د حملې خبرونه ورستی شیبوته رانځد کیږي په دې هله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي تر اتلونکو خبرونه پوري تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم خدای په امان مختمو ګډي ګډي ګلو
درنو دوستانو محترم او ریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له ملما سره نن زه اسمت څاروانیم زموږ د ځانګړې ملما لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی په زلونو یې د استوګ دي ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي لدمه و غوښتل چې په پایل کې راتو وای چې کوچنواله چیرې تیر کړی او چیرې زیږیدلی دی
زه په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلای ما او کله چې د مکتب شوای ما د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زب څلور کلم پنځه کلم بهو ما چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې تلاړم او د میاومر لمړنۍ خوندې مې ولست بیا به میخانیکی لیسا ولست
د لمړنی شونځي وختونه په یاد دي لړ خلکو خپل مغادي ابتدایي شونځي وختونه یې دي تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی ام سفیان مو په یاد دي
تمن لمړنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت دي انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی یو زمنګ همیشه کله چور سره مخامخ شم د ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسیم هم تیر شوی دی نو ام سیمپیان مم تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کی دی
سولمن سپ تاسو چې میخانیکی لیسم ول وسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خواخه وا کړي کورنۍ خواخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل
دا په دغه پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکوي و چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و هغه وخت دا چې تصور کړي چې که څنګه کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوانتون ستاسو پوانتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده اما د دولسم پاسانو لپاره د ماموریت چانس ډیر کم وو نو ما په دغه حساب باندې د غلې سي تلاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ مرکوله هو زه د دې لسیته اروس لاړم مونته دا زما خراب انتخاب او ځکه چې کوم ځانې مونږ چې د لسه ولاړو هغه دې هغه مزامین البته زه پغو کې ډېر ناتوانو ما دا غي اساسات ریاضي او فزن فزیکو اندرتاو تخنیکی رسم او دا مزامینو چې زما د ابتدایي او ابتدانه ورسره نو جوړه اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نمبر او مترو سیمپم پورې ول نمبر او ما خودل ته په ما باندې ډیر ذات پښاب ما پزان را وسته چې زه څلورم او پنځم نمبر ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستای. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي تیار ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نو هغه د شرایطو محصول و. چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه، اول ته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتونو.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالۍ سوه و، پسرلی پکې منعقد سوه و. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پر لپسې او د راډیو افغانستان نه خپورم شو غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما بیا خاطره مو
طبعا. تاسو ادبیاتو ته له شعر شروع کړی ده خو اوس لنډی کیسې ډېری لیکي، لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه، او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم، کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړئ، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و، خو ما در توی زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مده و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و،
تود شوی و،
او تود سوی و. نو هلته هم بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، خاندار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لروده، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان راووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم دا یو اکاډمی و تخنیکی اکاډمی و دفاع وزارت تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی بم هلته و. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل م شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په همغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه، څو ګڼې خپره شوه، او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې تپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست، لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شومه، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرا په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند پروگرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم کوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم، او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکی ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړو په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له میرمنې سره وم، میرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو میرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وې، او زما میرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلامر صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ، لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداوم ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړي دي، او په درېو مجموع همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري لی، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې معنی کار کوم. دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ معنی ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم، زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او په موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د وادي
سلامل صاحب، زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو درد زنګر، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده، یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او نیمن هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي، له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمونږ په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرون د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره احانت هغه کېږي، او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدی شي. او شوي دا هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ، دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسې له شعره پیل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسې معلومیږي چې تاسې یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرله پسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کېږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونه مانی او غیر ناولونه. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت.
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که دې هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اخزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اخزامه لري چې لاړم. تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه می واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره و ماته کنه. یا فرزنی ولا ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د خون کې ما شو ده. نو ما په اول ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې پرله پسې خور شو. نو دا
تاسو د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ دغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدید شوم او حواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه، خو دا د نوم خبره نه وه. یعنی خو د ویر همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکاردیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشناس کیسه چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یادا کړی دی او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس هم دا ویلو چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله دی اس، خدای پامان.
ਮੇਨੇ ਦੇ ਖਾਮ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਨ دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.